سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې د تاسیس مخک د زده رادیو نوري د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په ولایتونو کې د سختو روختونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روختونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بې سارې تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي دي چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپل هغه ژمنې چې د برېټانیایي ځواکونو د افغان همکارانو تود هرکلی به کوي پاتې راغلی دي. د شورا د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي د ناکامۍ لامل شوی چې افغانان د هیواد ته د رسیدو په موخه نورې خطرناکې لارې غوره کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا دغه هیواد ته د ورغلو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په برېټانیا کې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو په ایستلو سره د افغانانو اوس له بې برخلیکه حالت سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ته د تګ انتظار باسي د دغې پروسې له پڅوالي او په برېټانیا کې اوسېدونکي کسان بیا په دغه هیواد کې د اوسېدو څرنګوالي ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرسته کړې ده چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسېدونکي لیلا سرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي چې د نوو کسبونو زده کول له ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، لشپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړو راګرځولې، پانتون ته یې د انجونو پرتګ هم بندیز لګولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په نړیوال سازمانونو کې د ښځو پر دندو هم محدودیت لګولی دی. او په مسکو کې یوې محکمې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناولنی په 19 کال بند محکوم کړ. ناولنی چې په زندان کې خپل 9 کلن بند تیروي نن په 19 کلونو بند محکوم شو. و څلوېښت کلن ناولنی چې د روسیې د حکومت سیاسي مخالف دی په اختلاس په ټولنه کې د افراطیت په خپرولو او په نورو خطرناکو عملونو تورن شوی دی. ناولنی ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. دا له څرګنده نه ده چې د ناولنی نوې سزا به د هغه پخوانۍ سزا ته اضافه شوی او که هغه په ټوله کې له 19 کال بند سزا سره مخ شوی دی. دی د ځانګړي رژیم په نوم په سزا محکوم شوی دی. دا اصطلاح د زندان هغه سیستم ته کارول کیږي چې کلک امنیتي تدابیر ولري. بندیان پکې په بیلابیلو کوټو کې چې په کړکیو کې اضافي فلزي برخې لري ساتل کیږي او بندیانو ته پکې اجازه نه وي چې د کوټې له ساتونکي سره خبرې وکړي او بندي په کوټه کې د بندي لاسونه تړلې وي. دا ډول بندیان تر لسو کلونو پورې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د لیدنې حق هم نه لري. د اروپایي ټولنې د شورا مشر د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو لوی کمشنر د مسکو لخوا د ناولنی محکومېدل غندلې دي. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو سازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په مقر کې جوړه شوې وه، قطع سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي ویلي دي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو اندېښنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې 13 ورځ تر سره شو، د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکې رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي وویل چې دا شمیر په 13 کلونو کې بي ساري و چې په ترڅ کې په وهي وادونو کې 300,000 او 6,000 کسان له قحطۍ سره مخ وو.
تختی او نامنی لهم دل وکی او قحطی لاسلی لاملونو دی لیادو و هیوادونو هر یو هیواد چه خلکی پا 2022 کال که دا قحطی پا دیر شرایطو سر مخشوی د وسلوالو نښتو یا شدید تاوتریخوالي تر اغیز لاندې ول، او له دغو هیوادونو پنځه افغانستان، هایتی، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په منظمه توګه د امنیت شورا په اجنډا کې شامل دي.
د امنیت شورا د دې غونډې مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن کوله چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. په غونډه کې د دغه شورا وغړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډیرو یې له افغانانو سره په مرستو ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپل مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 5000 ټنو غنمو د مرستې یادونه وکړه، خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینګ هاوري وویل چې د خوړو نړیوال ناورین په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې لا بدتر شي.
جګړه د لوګي او لوګه د جګړې لامل کیږي. د خوړو نړیوال ناورین به مخینه دی او هیوادونه او سیمې به ثبات کوي. دا ناورین په سومالیا، سودان، جنوبي سودان، ساحل، افغانستان، یمن او سوریا لا بدتر کیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغانان وایي سختې بېوزلۍ او بیکاری ورته ذهني ستونزې پیدا کړي. د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
خو مې شدنده درلوده، خو اوس بیکاره شوې یم. کور کې نور څوک نه لرم چې دوی کار وکړي. حکومت مو بهر کار کولو ته هم نه پرېږدي او کور کې د کورنۍ نفقه را تر غاړه دي. دې تشویشونو مې هم په روح او روان بد اغیزه کړې ده او له ډیپریشن سره مخامخ کړی یم.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 1.5% کمواله راغله، چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سکهال په افغانستان کې لا 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بریټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپل هغه ژمنه کې چې د بریټانیا ځواکونه د افغان همکارانو ته ترکلی بکوي پاتې راغلي دي. د شورا د پنځمبه پورس یو راپور په خبرولو سره وویل چې بریټانوي هغه کسانو چې بریټانوي ځواکونو سره کار کړی دی اوس د دې لپاره چې له هیواده ووزي په نورو خطرناکو لارو یې بریټانیا ته مخه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د بریټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی په برخه کې پاتې راغلی دي او دا ناکامي لامل شوی چې دوی بریټانیا ته د رسیدو په مخه خطرناکې لارې غوري کړي. دغه شورا د پنځم پرز د یو راپور په خبرورو سره ویلي چې د انتقال د بهیر د ناکامۍ له امله تیر کال 3000 څخه ډیر افغانان د کښتۍ له لارې تللي دي. زیاتوي چې دوی خپل ځانونه په خطر کې اچولای دي او د مانش له کاناره تیر شوی دي، خو ځان یې بریټانیا ته رسول دي. خو له دې سره بیا هم د دوی د کډوالۍ غوښتنې لیکونه نه دي منل شوي او په غیر قانوني توګه لورتک منی شوي دي او بیرته لیګل شوي دي. د بریتانیا د کډوالو د شورا په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په زرګونه نور افغانان چې د بریتانیا ځواکونه همکاران پاتې شوي دي په افغانستان او یا هم نورو گاونډو هیوادونو کې انتظار باسي او نشي کولای چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. د بریتانیاوي ځواکونه یا پخوانی افغان همکار چې ویني غوښتل د امنیتي سنځل عمل نوم په راپور کې واخستل شي او اوس پاکستان کې د خپل کډوالۍ د سیر بهیر د بشپړول په مخه ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویل دی او څو نور همکاران بریتانیا ته د تاک په مخه د خپل دوسیه د مراحلو په انتظار دي، خو لا هم به برخلیک حالات سره مخ دي.
حتی موږ په محکمه کې کیس موږ وګاټه، ولې بیا هم حکومت هغه بهیر سي موږ باید له دریم هیواد وستل سو، لا هم بهانه پکې لټي. موږ مایوس کې زمګله دي کیس نه برتانیا په دې برخه کې بيخي زیات ستونزې لري.
بریتانیا د کډوالو شورا وایي بریتانیا ژمنه کړې وای چې د هیواد اصلي طرحې په عملی کولو سره به 15000 افغانانو ته په بریتانیا کې د استوګن ځایونه ورکړي. حال دا چې د راپورونو پر بنسټ په دې برخه کې یوازې 450 د افغانانو لاسنیوي شوی دی. د شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانانو کورنۍ له یو بل جلا شوې دي، ځکه د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت نه دي توانېدلې چې افغانانو ته منظم او روښانه لار ومومي څو خپل د کورنۍ لغړو سره چې ورنه جلا شوی یو ځای شي. بریتانیا د کډوالو شورا برتانیا کې افغانانو وضعیت هم کتنه کړی دی او ویلي چې برتانیا ژمنه کړې و چې دغه هیواد د ځواکونو سره همکار افغانان به برتانیا ته انتقالوي او لاسنیوي به کوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د برتانیا حکومت وسنۍ کړنې لامل شوی چې زرګونه نارینه خزي او ماشومان د بی برخلیکۍ سره مخ شي. دوی د وسیدو لپاره دایمي ځای نه لري او هم د بیرته استلو لګواک سره مخ دي. په دې راپور کې د برتانیا د کډوالو شورا مدیر اینور سولومون لقول راغلی چې د برتانیا حکومت باید د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی د افغانانو د میشتیدو طرحه د کورنۍ سره یو ځای کېدو او د دایمي اوسېدو پښمنه ولاړ ووسی او د هغه په خبره افغان برتانیوي متحدین د امنیت او اطمینان وردی نه د خیانت. د برتانیا د کډوالۍ شورا د هغه افغانانو په اړه چې موقتاً دغه هیواد په هوټلونو کې ژوند کوي هم اندېښنه ښودلې ده او ویلي چې د هوټلونو څخه د افغانانو په استلو سره دوی بې برخلیک کیږي. په ورته وخت کې په برتانیا کې اوسېدونکو یو بل افغان چې وینه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه.
یک پروسه قابل تشویش است.
افغانانو ته د اندېښنې وړ پروسه ده دا چې د هوټلونو څخه د استلو وروسته دوی موقت نور هوټلونو او کورونو ته لیږل کیږي که څنګه معلوم نه دی. دا چې هلته یو میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې او کڅو میاشتې پاتې کیږي او وروسته له هغه باید ورته کور ورکړل شي.
خانه باید داده شون.
داسې حال کې چې یو میاشت وړاندې د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت 8000 افغان کډوال ته چې د برېټانیا په 950 هوټلونو کې اوسېدل وخت ورکړی و چې د 2023 کال د اگست تر پای دغه هوټلونه پرېږدي. په افغانستان کې د جمهوریت دولت د سقوط د 2021 کال د اگست میاشت راهیسې برېټانیا خپل زرګونه افغان همکاران وبستل چې ځینې برېټانیا ته لیږل شوی دي او په هوټلونو کې میشت دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوس به هم د ټکنالوژي، ساينس او پرمختګونو د نړۍ نه خبره کړو. په امریکا او سویډن کې داسې یو حلار موندل شوې ده چې پر اساس یې د سرطان د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په وروستیو ورځو کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خبره شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شو او په امریکا کې بیا سیړونکو د ټي سي آی پی په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کېږي د سرطان په درملنه کې به انقلاب رامنځته کړي. د سټنفورد پوهنتون استاد او د دې چیرنې لیکوال جرالد کرابر تریوي د چیرنې کې د شید سرطان په درملنه کې لوی بدلون رامنځته کړی. چیرونکو وای کله چې یو څوک په سرطان اخته کیږي په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کیږي د تومور مخنیول کېږي. نوی جوړ شوی ټي سي آی پی مالیکولونه د سرطان د ودی د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستلی شي څو په خپل تخریب شي. خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی. په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده. د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکو وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د ایکسرې په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده. د راپور له مخې د لوند پوهنتون څېړونکو پر 8000 شزو د خپلې څېړنې پایلې د چهارشنبه په ورځ په لنسټ انکولوژي علمي مجله کې خبرې کړې دي. د دغه شزو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لوري وازمویل شو چې د هغو په منځ کې د 244 تنو د سینې سرطان تشخیص کړ. په داسې حال کې چې دوه طریقې یعنی د اکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان وپېژندل شو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس به هم ورشو دا راپور به واورو چې په هند کې هر کال 1 میلیون ډیرې میرمنې ندرکه کیږي. دا چې دا میرمنې ولې ندرکه کیږي په دې اړه به درته د عصمت سروان راپور ولرو. خو ایوا یادونه کومه چې د ځوان فکر پروګرام چې په دې ونې کې د سه‌شنبې په ورځ خبریږي، موږ د دغې پروګرام لپاره له تاسو ځوانانو غواړو چې د موضوع په ټاکنه کې خپل نظر راسره شریک کړي. که تاسو غواړئ چې د موضوع د پروګرام موضوع ساسي په خوخه وټاکل شي، زموږ دغه واتس اپ شمیره ده چې 00 24 11 24 201. دا پیغام پریک دی، موضوع سره شریک کړئ، موږ به ساسي په خوخه موضوع انتخاب کړو. د دې راپور لخبرې دورو سه د ازادي فرهنګي مجله هم مهیره وي.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2020 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر شزي په هند کې بيدارکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابونی مایی په 2020 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور لمخې دا احصایه چې د هند جرمونو د سب ملي ادارې راټول کړي شي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 شزي او څه باندې 2.5 لک تر 8 لس کلونو کې شینجلې بيدارکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډیر شزي په مادیا پردیش او لویدیز بنګال ایالتونو کې بيدارکه شوې دي. د شزو بيدارکي د ټول هند لپاره لوی ننګونه ګڼل کیږي، ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلی که هم په یادو درو کلونو کې تر 6,000 ډیر شزي او تر 6,000 ډیر تر 8,000 کلونو کرشنجونی به درکه شوی دي. د شزو د به درکه کېدو په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کیږي. د شزو د حقونو فعالان لدې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د شزي او جنې به درکه کیږي. د هند جرمونو د سب ملي ادارا بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د شزو د بې درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي و چې ځینې جنیا او شزي په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نزغملو وړ چلند ورسره کیږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می د پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر چې دیني سي پاوه کې یو لږه بیرغونه څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر روزي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورسره تجلیل کړه. د کاروان صاحب سره می دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینا باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتنې په امر اثر نه ني په لیکوالي او دغه باید بیلی.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته د کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورس په ورس څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15مه د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسی ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه وی ملی بیرغونه پکې رپیشي، که د اولمپیک لوبې وی ملی بیرغونه پکې رپیشي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیشتوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګ لري، تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلېشي. د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نشتې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ پارګ ورپیده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو، او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړن کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه، تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلېشي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر مې اخیستی دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په تیر سل کال کې هم قرباني ورکړې دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم سل کال کېږي چې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولې؟ هغه ځکه به قانم ومومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرلپسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لوی جرګو له لارې چې هغه د غازی امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لوی جرګو، هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري، او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او سره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وګی دی، یا د غنمو هغه د وژو دوا تار دی چې هغه د یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایشودلو، چې د احمد شاه بابا تاج کې صادر شاه دغه وژو کښې شول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعت تور سره دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شولو لپاره یا د خپل
مرحوم صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکارکی جن واکمنان بیرغ للاری څنګه زور شکارکی؟ بیرغ خو یو سمبول دی، چې تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ، او بل ورته یو بل خبره هم ده. اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملی بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورځ لمانځلې ده، نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام ونه اخلي؟
معمولا انسانان په نمونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیک توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی، د یو چا دا عظمت نشي په توګه چې دا نقشه ده چې دا شی ستاده موجود دی راغه په توګه استفاده کیږي. نو دی معمولا دغه سیاست مداران ضعیف نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیف نقطې ومني هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده بیرته هماغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه سبغه ځنی واخلي هغه وایه نه خستلی شوی بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاستمدار چې راځي هغه نسی کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په ومه د افغانستان درې رنګه بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګه کړل، جنو خپل لیکنو سره درې رنګه بیرغ کې شو، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. لدې غونډو څخه یو هم په واشنگتن ډی سي کې و چې په یو پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګ رنګولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لوی غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومه خپل نوې سندره خبره کړه.
رنگ پہرا گدا وغانا نو دے ممبئی بیا وطن تڑو دبا تورا نو دے رنگ پہرا
د افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نشتې سلو کلونو کې ګڼ شیرونه ویل شوی دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملی بیرغه ولسی پاتې ملی بیرغه تل دی چلیږي تل دی رپیږي تل دی وچتی ملی بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکټنه ل آزادی رادیو
د جولای په 13 د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایه چې نه مقام لري نه پیسې خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر بي د ادب د خاوندانو د سره ویني. د شنبې پورس په فیسبوک کې افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کاوه.
ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندۍ خلک دي، دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي او دا خلک هر څومره سخت بس شرایط هم وي هغه د هنر قدر هم ورسره ده. زما د غریب زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یوې ښه ژبې د یو ښه هنر هغه مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپل هم داسې روحیه راکړه چې یعنې که زه ډېر زړه ماتې هم ومه زما په زړه کښې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکوم د هنر رنګ به ورکوم. نو ما دپاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پې نیوی کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایه. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. ده وویل وای اوس یې کار راته سخته کو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکم ډېر پام وکم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یي چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني.
چې دوی ما سره مینه وکړه زه په دې باندې باور لرم په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کښې په دې پښتو ژبه کښې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي ډېر عظیم دي. خو دا چې زما نه پوهېږم په کوم لېونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه ونازولم دا طبعاً دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای داسې ده چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کښې دغسې نو ورکې لارې هم را پیدا کېږي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا ځکه دغه کله کله ګمنامي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کښې هم خرابېږي او که چېرې ډېر داسې لېوني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او د اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کښې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کومه چې ډېر خراب نه شم په کښې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک په څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بېرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ چې یاده شوې وه خلک هم ځکه چې موږ ته د خو د خپلې ټولنې رنګ را ته معلوم دی دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده په سلیقو ویشل شوې ده په ذایقو ویشل شوې ده د هر چا مختلفې ذایقې دي د هر چا کېدای شي خپله مینه او خپل میلان وي یعنی په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرندې سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه یې هم په ما کښې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینه په نظر نه وګوري خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره نو د ژرندې سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما څنه څه هنر یې وسایلو که یو نیم په کښې زما د سلیقې زما د ذایقې او زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ؟ لیکلی هم دی شعر؟ خدغه خبره مهمه ده، یعنی خلق باید پوه شي چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم دوی ته ورکولای شي، نور ډالې هم ورته لري.
کار د مینې خو د مینې ډالې چې دا باید په مینه باندې بیا و د مینې رنگ هم باید هغه بچا باندې څنګه رنگ پرې وته دي، دا نور پرې وته دي، دا رنگ هم باید تر سره کولای شي، او خپل هغه د نیمګړتیا او غبار هم باید د مینې په نور باندې ومینځي.
د شغلی کاروان څخه په مننې د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
تما ته لګ مسکشا چستا بشما بس، ته ما ته لګ مسکشا چستا بشما بس، يم داسې مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړ غوند څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم بلېګم رڼا بشم بس. زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي، فارغ له خمو جام او لمینا بشم بس. چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس. زه لاندې په دره کې یم ته مخته د غروب، وزرې را در ځما په هوا بشم بس. ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان، ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس.
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د غوزان ونه د چلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې آخلې نور سره ژغېدلې.
د غوزانو لویه ونه د کلي په مینځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې بې پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. لده سره با اوگده دانگه ور سره و ده ونی دکی سانگه بیده سی پا شرک و حلی چه تر لری آواز وری دلگی ده او لهر شرک سره با ده غوزانو تر سنگ شنی پانی او وری سانگوڑ که هم پر زمکر آبری و ده یو رز تیز دو پاند شو ده ونی سانگه لمیوی درنی شوی چه تس دوی غطی سانگه تریماتی شوی ونه داس شوا چه ده میوی کما چانگ پکی پاتی نشوا اخیری چختن غط بیخ هم ارکر او لرگی پا بازار که خرز کرد زچی با دیدم پلار می ده خوب تخت را تاخیستیم مور می ده تخت بیدری و پختلا پلار می رکا چه قیمت تیر الوڑ و وایا مور می شند سر را دولی کری او توم را قیمت پلار می ده تخت پر اگه اگده لرگی لاست تیر کرد او و مسیده والی ونی لرگی نگوری چه ده غوز زمانی ده زعوز لخپل کلیل ری پا بل کلی که واده شمیم کل چه پخپل تخت کی ویده شم ده کلی همه ده غوزانو لوی ونه پا خوب کی وینم چه تانوی پا کیا چه بلیوی تالی پا کی وهم
دک سجلا نور پخوا آزادی راڈی مجلی ترالی شلی و بیا چکل اخبره شو داکتر شریفی شریف نقد پریولی که دا کرکتن لنقدی و سلو سر سملی کل شویده دا سی چه لصفاتوی تر وسا وسا داده کری دا کسی مصبتر خیل مثالونو سر واضح کری او تشه کری نقدی پتو برخوی شلی لیکوالی تای لارشوونی کری او دا هری برخی نتیجه هم یو دول بیان کریده دا دول نقدی لیکنی کمی لرو نو لیکوال پتیر بیا د زلانور پسیر ځوان لیکوالی لداس نقدونو څه د کولای شي او لدی سره دا ډول نقد څومره ست کولای شي لاغلی نور څه بواور
د ډاکټری شریف نقد زما د پاره ډیر زیات مهمه ځکه ډاکټری شریف چې یو له هغه د کتاب باندې ډیر ښه پوي او کچېری راشه مخبل دغه چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم او که چیرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولی بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوي دي ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کره کتنه کړې ده هغه هغه به زه هېڅ کلم هېره نه کړم ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کره کتنه وکړه هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم که هغه خصوصا د کیسې لیکل وي زه ورته ډېره زیاته متوجه وم او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې زما بیخي ورته پام نه و
تاسو مثال راکولی شئ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد
په دې نقد کې ځینې موضوعات مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره یعنی د دې کیسې چې کوم راوی دی دغه کومه یو رقم وښیم او بیا ځینې واړه موضوعات مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي او ما وایي چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکاري دی دا بیا دې ډېر ډېر سمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستی دی مثلا نورې ډېرې برخې دي که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه بل دغه د غوزانو ونه چې ده مثلا دغه د میوو تشبیه کولی د میدوار خزه سره څنګه ته ډیر جالب وچی او ځینی نور شیان چې زما به خو ته پام نو
زبر تاسو ته مثلا د یو جمله تاسو د کیسې زما مخ ته پراته ده تاسو لیکي ماشومان د ونې نلاندې ماشومان تر لاندې کورګي جوړول جنکیو په څنګه کې ټالونه اچول پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سره کولې ډاکټر شریفه شریف لیکي دلته له همدې جملې سره د کلی د ماشومان او پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاونه وینو چې د ونې له ودې سره برسره کیږي یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله د شته مو فکر کړو او کنه ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیم ته پام نشي کولای
نا
نه در د ما چې مخیا د ونه وکړه د وو تر څنګه دغه شی هم چې ما دې شي ته دومره پام نه یو واسه مې وختل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډیر زیات ښه راځېدلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب وو ما دا شی دغه سنو راخسته
په عین وخت کې تاسو د وی ځوان کس لیکوال په صفت باندې ممکن لا نقد متاثر شي یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسیبی مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطا پی کش کې چې نه دا سم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شریفی له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او د سې ختم په ایستلې
و زنه پیګما ما باندې دا بیا بل ډول وزته ډاکټر شریف دغه نقد ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي کیسې مې یو ډول لیکلي سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سمه هیڅ نه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا په مونږ کې زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو ما زی لا تشویق کړم او دغه سي حرکتې دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې مې یادونه وکړه چې به زما خو برخه ته هم کتنه کړې چې دغه کیسه ډیره د شي ښه ارزولې ده چې د شي زیاته تشویق کړم چې باید نوري ډیرې شي کیسې ولې کوم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی و ستاسو ته ګون معلوم شوی بیا واضح نه و درته
نه فکر نه کوم چې ما دې دغه څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کې لوستي مونږه ټول کیسه ډیره ښه راخستې و او دې ښه لیکلی
پکړیو تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې د ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریفی چې تاسو په کیسه د غوزانو ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټول قصه سپړلې ده د قصې سمبولونو ته پام کړی ده نورو مفاهیمو ته پام کړی ده ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتون کو په اړه کې څه کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نوي لیکن پر اټلونکو کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې لهر کلمې سره بیا حساب وکړي څنګه دغه یو احساس تاسو لدې نقطه ورسته لزان سره پیدا کړ
څومره ښه خبره وو همدغه څه د کرکتن یا د نقد چې کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه ني هغه شیان ته متوجه شي کنه او اغلی شریف زما د کیسه ټول ډیره ښه راسپړلې او ډیره ښه نقد یا کرکتن پرې لیکلی و له سمبولونو را لولې بیا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا غوښته خبره ده ما ډیر شیان ته پام نه وله کومه څه ما یادونه وکړي چې په دې نقشې زما ورته پام شو او زه ډیر زیات وحسه ولما دی وی نوې لیکوالي په هیڅ
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کې سي لکه نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سی په افغان ټولنه کې سي لکه کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کې سي لکه مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کې څه کې څه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نه وي چې په ټوله کې څه کې څه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې لدغه نقد نو ورسته چې کومه کیسه ملوسته ده ورته پام شوی مو نه دي چې ګوره دغه موضوع دلته می زیات کړی ده نو د خپل ټوله کې څه کې نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سدي زمونږ په پښتو کې څو کې زیاتره دغه څه کیسو سره زموږ کې مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسې کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسې پوری یا د کیسې کې ډیر مهم رول ولري کله مونږ په کې اضافه کوم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای څنګه د کیسې یو مهمه موضوع ده خو مونږ بیا هم کچېره مونږ په پښتو کې څو تراشو اغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پرې هیڅ اعتبار نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به څه کوم خني او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کله کتن کیږي دغه نه باید دا کړو وشي کنه تاسو نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه دراخستي نو دا څه نو چې زه باید په دې خبره خفصه بیا دا یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم کنه چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم که خرابې پرخه د کیسې راخستل کیږي او که خیر راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته
یو لیکوال کتنه وکي او پام پرې وکي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وسونکو په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سم ښکار نه سي، نو که دې زما نظر سم یو یا ناسم وي، لیکن زه سلا تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتبي. د نقد په اصولو کې څو شان مهم دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانا نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بدتر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي چې دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا دیو مور په صفت باندې، دیو انجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو. شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې؟
و ترا خبره ده زمونږ کچېره مونږ خپل کرکټونو تراشو، زمونږ کرکټن په امغه اثر نه په لیکوال یې کنه، او دغه باید بیلی مونږ چې کله هم کرکټن کو هغه باید په کیسه نه په ځلای.
دا ډېره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کې دی میخائیل نایمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډیر پند کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساس ته خبرې پټید مې، دا خبره کوله مهرباني خپل خبرو ته ادامه ورک.
و ما وختلم دغه وایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې د زما سي مکړي او یا زما سي ته څه نه کړی و. نو دا تر د کرکټن یا نو نه ځکه ناکام یو چې موږ په یو لیکوال او یو اصل لیکون کې باندې د کوم کسانو چې تاسو مخ کې وته دا ونه وکړه کنه، چې مثلا وایي چې زلا حقي سي لیکي، ته بیا په زلا باندې کرکټن سو نه د زلا په سي باندې وانه د زمونږ عموم کې تاسو یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقصي یا کرکته نه کوي.
له ځلا نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوې کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل لمسود رښتین څخور
همدا کتاب طالب شوی دی 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړي شوی دی چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوی دي، او دارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لاندې ویناوي لیکل شوی دي. هو په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼو اوریدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې دارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د دېونه ازادي رادیو د مجله پروګرام مو هم تمره وو. تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پختای سپارم. ورس موشه
یاله نس کوروم دې تشوم ما خودن تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں زندان نڑو زندانا نڑوم دے تیرو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم ما خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نا تندیا مت وم دے لگوم خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوم خود نا پیالے نسکور وم تشوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خود نا تندیا مات وم دے لگوم خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں دیار د تصویر خالا هیرو ما خودنا پیاله